په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د ورځې د تودو موضوعاتو په اړه خبری لري، خو په مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د افغان حکومت او د بلخ د والي د وروستیو جنجالي څرګندونو په اړه یوه مرکه مخبره وو، خو تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سئ. خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند مشر د عطا محمد نور د استعفا په اړه د ارګ پر پریکړې د بیا غور غوښتنه کړې. له ارګه غوښتي چې پر دې استعفا له سره غور وکړي. د ترکیې حکومت له روسي ډلو سره د ارتباط په تور تر 2000 ډیر کسان له دندو لري کړي. د شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی او هغه د جګړې عمل بللی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د عطا محمد نور د استعفا په اړه د ارګ پر پریکړې د بیا غور غوښتنه کړې ده. د دې ګوند مرستیال ویان زبیح الله فطرت نن ازادي راډیو ته د دې خبرې ترڅنګ وویل چې مزار شریف ته ورغلی د رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو پلاوی له نور سره کتلي او له ارګ سره راپورته شوې لانجه کې د هغې د دریز ملاتړ کړی دی. د فطرت په وینا رباني له ارګ او مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نور د استعفا او د جمعیت اسلامي ګوند پر غوښتنو غور وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال ویان دغه راز ویل چې دغه ګوند به د وروستۍ اعلامیې پر اساس وروسته له هغې چې د ملي یووالي حکومت د عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپلې پریکړې کتنه وکړي، دغه ګوند نور وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي. ارګ د نور او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې نور پرې پرون سخت لفظي بریدونه وکړل، نن د پکتیا د مچلغودي اوبو او برېښنا د تولید د بند رغولو په اړه له یوې روسۍ کمپنۍ سره د قرارداد د لاسلیک کولو په مهال یوازې دومره وویل چې اوس په دې اړه څه نه وایي چې ترا ورسید بیا به خپل خبري وکړي.
رسنۍ دلته حضور لري، زه یقین لرم چې هغه توقع لري چې زه د ورځې د حالات په اړه او څه ورته وایم، خو ماته د ورځې خارم ده نور مسایل په اړه ان شاء الله پر وخت خبري کوم.
د پکتیا د مچلغودي اوبو او برېښنا د تولید بند هم چې د جوړولو چارې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلي، نن یې قرارداد د پراجکټ ډیزاین ایجنسۍ په نوم له یوې روسۍ کمپنۍ سره لاسلیک شو. ښاغلي عبدالله دغه پروژه د پکتیا د خلکو لپاره ډېره مهمه وبلله او د بشپړ امنیت د ټینګښت ډاډ یې ورکړ. د شوي قرارداد له مخې دغه بند چارې به په دریو کلونو کې بشپړې شي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي دولت دغه بند د جوړولو لپاره چې په بشپړېدو سره به په سلګونو کورنیو ته د څښاک د اوبو د برابرولو ترڅنګ 1500 جریبه ځمکه خړوب او څه باندې 400 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، څه کم 3 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په هلمند کې د ماین چاودنې و ملکان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. هلمند والي ویان عمر زوک ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن تر غرمې مخکې د مارجې ولسوالۍ تریخ ناور سیمې ته نږدې شوې ده. د والي ویان وویل ماین وسله والو طالبانو لخوا ځای په ځای شوی. ویل کېږي په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د هلمند چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې هغه پوځي عملیات چې پرون پیل شوي وو په بریا مخته روان دي. د هلمند له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې د وسله والو د دو سر ګروپانو په ګډون 8 سخت دریزي وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سره له راتلونکې اونۍ پیلېږي. محمد سرور دانش نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل
له راتلونکو اونۍ بعد د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي. له ملي شورا له دې عمله مننه کوم چې د نفوس او احوال د سب قانون د طرحې په تصویب سره یې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر په وړاندې وروستی خنډ هم لري کړ.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د امن لپاره به پوره اقدام وکړي. د نفوسو د سب او احوال اداره وایي د دغو تذکرو ویش به له کابله پیل او په شپږو میاشتو کې به لړۍ ولایتونو ته وغځېږي. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سړک غاړې بم چاودنه کې نن درې پاکستاني سرتېري ووژل شول. یوه دولتي چارواکي کرمان افریدي وویل چاودنه د شمالي وزیرستان په غلام خان کلي کې شوې ده. ویل کېږي په سیمه کې د پاکستاني طالبانو په ګډون له نورو افراطي وسلوالو سره د پاکستان پوځ په پوځي مبارزه بوختی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه 10 غړي هغه وخت ووژل شول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړل. دا پېښه د سند په یوې لویه لاره کې شوې. شوې ده. په جمشورو سیمه کې د پولیسو یو ویان نثار احمد نن وویل په کوچني مسافر وړونکي موټر کې ټول سپاره کسان مړه شوي دي. هغه وویل په لسو مړو کې څلور ښځې او پنځه ماشومان شامل دي. د ترکیه حکومت له تروریستي ډلو سره د ارتباط په تور تر 2200 ډیر کسان له دندو لرې کړل. د ترکیه حکومت د تیر میلادي کال تر ناکامې پوځي کودتا وروسته د تصفیه چارې پیل کړې دي. د یو دولتي فرمان پر اساس چې نن پر دولتي اژانس خپور شوی، په 2025 مامورانو کې 402 دیرش پوځیان، 305 نور د پولیسي غړي، د پولیسو غړي او 150 اکاډمیک شخصیتونه یا د پوهنتونونو کارکوونکي دي. د ترکیې حکومت وایي د 2018 میلادي کال د جولای میاشت د کودتا په هڅه کې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن لاسو. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی او هغه د جګړې عمل بللی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل موږ په بشپړه توګه دا بندیزونه ردوو، دا زموږ د جمهوریت له ملي حاکمیت سرغړونه او د جګړې عمل دی. شمالي کوریا وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه هیواد تازه بندیزونه به د کوریا په ټاپو وزمه او ټوله سیمه کې سوله او ثبات له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تېرې میاشتې د بلاستیک توغندي د ازمویلو له امله نوي بندیزونه ولګول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د ورځې د تودو موضوعاتو په اړه خبرې لري، خو په مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریک کړي.
خو ما ته د ورځې کار هم دغه ده چې خلکو ته خدمت وشي. نور مسایل فکر انشاءالله بر وخت خبرې کوو.
د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال وی د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیلېږي.
سر از هفته آینده توزیع تذکره الکترونیکی نیز آغاز خواهد شد.
دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش جنګیالیو د پراخ حضور په اړه د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې ردوي.
که چیرې د اولې ورځې نه د داعش د ظهور نه تر اوسه پر حساب کې، نو ممکن تعداد به همدغسې 6000 کسان و.
د روسیې په پلازمینه مسکو او نورو ښارونو کې د لاریونونو حال هم درکوو. تر 6:30 نور مسایل هم څېړو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبرې لري، خو په مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریک کړي. عبدالله عبدالله چې نن یې د مچلغو بند د جوړونې د قرارداد د لاسلیک پر مهال خبرې کولې، وویل که څه هم رسنۍ د ورځې د ګرمو موضوعاتو په اړه لده د خبرو تمه لري، خو په راتلونکي کې به په دې اړه څرګندونې وکړي. مشرانو جرګې بیا د افغان حکومت او د بلخ د ولي ترمنځ د وروستۍ لانجې د حل غوښتنه وکړه. حدیث پردیس له کابله.
ټاکل شوی و چې نن د یکشنبې په ورځ عبدالله عبدالله په یوه کانفرنس کې راڅرګند شي او ظاهرا د بلخ د پخواني والي د خبرو په وړاندې غبرګون وښيي، خو د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د اوس لپاره ځنډېدلې ده. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مچلغو بند قرارداد د لاسلیک پر مهال په اجرائیه ریاست کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د ورځنیو کارونو ډیره برخه یې د بیا رغونې پر مسایلو متمرکزه ده او دا مسایل ورته مهم هم دي. د ښاغلي عبدالله په خبره د ګرمو ورځنیو موضوعاتو په اړه رسنۍ له د څخه د څرګندونو هیله لري، خو په وینا یې بل وخت به پرې وغږیږي.
رسنۍ دلته حضور لري، زه یقین لرم چې هغوی توقع لري چې زه د ورځې دا د حالاتو په اخلي اوسي ورته ووایم. خو ما ته د ورځې کار هم دغه ده چې خلکو ته خدمت وشي او په هر ګوشه د افغانستان چې یو کار کیږي، یو بیا رغونه کیږي، دغه ما ته د خوشحالۍ زیاده ده. نور مسایل فکر انشاءالله بر وخت خبرې کوو.
خاغلی عبدالله دا خبرې داسې مهال کوي چې یو ورځ وړاندې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په یوه غونډه کې له بلخ ولایته د لری کېدو په اړه پر عبدالله عبدالله توند او سختینی وکی وکړي. که څه هم شپږ ورځې کېږي چې جمهوری ریاست د بلخ ولایت له مقام څخه د عطا محمد نور استعفا منظوره کړې، خو لا هم عطا محمد نور وایي چې دی والی دی او وایي که حکومت له جمعیت ګوند سره هوکړې ته ونه رسیږي د بلخ والی به پاتې شي. په ورته وخت کې د جمعیت ګوند مخکښ غړي اسماعیل خان او د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر مشر رام الله صالح بیا په دې اړه متفاوت خبرګونونه خودلی. اسماعیل خان په هرات کې بیغونډې ته د خبرو پر مهال د عطا محمد نور د خبرو ننګه کړې او له جمهوری ریاست څخه غوښتي چې کاتا محمد نور لري کړي نو په شمال کې به داعش ته د فعالیت زمینه برابره شي. خو د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر د مشر لوري په خبرې شوې اعلامې کې راغلي هغوی چې ځان په سیاسي لوبو کې تر ټولو ځان پورته ګڼي او د شخصي ګټو لپاره د نفاق اچولو هڅې کوي او نورو ته سپکاوی کوي دا کار د غندلو دی. اوس د سیاسي جنجالونو خلک اوان د مشرانو جرګې غړي هم اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې د جرګې مشري هم کوله دا جنجالونه د خلکو په خیر ونه بلل.
حکومت مرکزي تصمیم کې میګیره در رابطه والیایشان در رابطه قمندانانشان
دی. وی حکومت چې د وزیرانو قمندانانو او یا هم والیانو په اړه تصمیم نیسي باید لبیک ورته وایو او شاید دا مسله د وطن په خیر وي. خو که پر وړاندې خبرګون کیږي دا مسله د هیواد په خیر نه تمامېږي. موږ په بد وضعیت کې یو او خایي ګوندي هیوادونه له دا ډول مسایلو ناوړه استفاده وکړي. خو موږ غوښتنه له مشانو څخه دا ده چې یو بل ومني. د مشان جرګې غړي همداراز د حکومت له رهبرانو د بلخ له پخواني والی غواړي چې د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو خپل منځي جنجالونه د خبرو له لارې حل او پرې نږدي چې روانې لانجې د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د روان وضعیت په اړه د وینا پر ځای ویل چې خلکو ته خدمت کول ورته لومړیتوب لري. اټکلونه دا و چې ښاغلی عبدالله به د برخ له والی عطا محمد نور سره پر وروستیو ولاړو سویو اختلافاتو هم نن خبرې وکړي. عطا محمد نور چې ارګې د بلخ له ولایت له مقامه استعفا منظور کړي دی په خپله هم هغه نه مني. پر دې خبره ټینګار کوي چې دی د حکومت یو عادي مامور یو عادین دی بلکې د هغې سیاسي موافقې پر اساس تعین سوی چې پر اساس یې د ملي یووالي حکومت رامنځته سوی. نوموړی دا هم وایي چې د بلخ د ولایت له مقامه لرې کېدل یې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه کار دی او ولسمشر یا اجرایه رئیس دا صلاحیت نه لري. نوریاس نوري دغه موضوع د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره څېړلې ده.
اصلا دا موافقت نامه د رئیس اجرائیه در اتاق و دوی سره دا د اساسی قانون مطابق نده. دا یو دویم دا چه دا اساس نامه که امضا شوه ام دا بیا هم د عبدالله او د اشرف غنی تر منج امضا شوه ده و دوی که عطا محمد نور یا نور هر یو بل الوال چرواکه یا ولو که ماموره چه دا یو وی چه دی که زم سحق ما چه ما تا چه را کلشی او یا داده چه سگلر کوله وشی دای عادی مامور دای او رئیس جمهور په خپلو صلاحیتونو کې حق لري چې هر یو لري کوي کار یې پریږدي.
موضوع دای چې مطرح کوي دا ده چې وایي جمعیت اسلامي د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم نقش درلوده او دای هم د دغه نوي ملي یووالي د حکومت یو له مهمو منځګړو څخه و مرکچیانو څخه و او د هغه په اساس باندې دای ټاکل شوی د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا که چیرې د دې لری کېدو سره مخالفه وي رئیس جمهور دا صلاحیت نه لري.
دې معنا دا ده چې عطا محمد نور د اقل اصول او پرنسپونو د حقوقي باندې خبر نه دی او نه پې پوهېږي ولې چې اشرف غنی هغه قرارداد چې امضا کړی دی هغه په اساس صرف ریاست د اجرائیه پوست ایجاد کړی دی. دا نه ده چې هر یو غړی هر یو مامور که جمعیت اسلامي که عبدالله هر یو پیشنهاد کړي دی مقرر کی او دای بتل ریکوله اونشی دا اصلا غلطه ادعا ده د دوی او دوی خپل موقف باندې دوی ادعا یو لانجا چول دی او جدول
صفای صاحب د ملي والد موافقت نامې په اساس باندې د دواړو لورو د دواړو ټیمونو لخوا هغه څوک چې مهمو کلیدي پوسټونو ته معرفي کیږي د دواړو خواو په مشوره باید هغوی رد او رابدل شي. په موافقت نامې کې دا شی ذکر شوی ده کچېره د جمعیت اسلامي لخوا یو څوک وزارت معرفي کیږي یا تر لری کیږي باید د جمعیت اسلامي د ګوند د رهبری شورا په مشوره باندې دا کار وسی چې د ملي والد حکومت د موافقت نامې یو اړخ دی.
نو دا خو موافقه ده حتمان ده عبدالله عبدالله هم په دې کشته ده او رئیس جمهور سره چې دا پوسټ دی لري کی یو والی برطرفه کی یا یو والی تبدیل کړي په دې کې بیا بل سوال نه پیدا کیږي. دوی که دا سوال کوي دا خپل د جمعیت د ګوند مشر ته باید راضي شي نه دا چې رئیس جمهور ته. دا د خپل ګوند کې خبرې وکړي چې آیا په حق برطرفې کوم او په نه حق.
اوس دغه سیاسي لانجه راپورته شوې ده، ډیره مهمه لانجه ده. ډیره هڅه په دا څو کلونو کې وشو چې د بلخ له ولایته عطا محمد نور لری شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دا کار وکړ. دغه دې وخت پورې دی په خپلواکۍ پاتې شو. په زمینه دې کې چې داخل د حکومت په دننه کې یو مهم مقام درلود، تل په مشرانو باندې انتقادونه هم کول. اوس چې ولسمشر یا ارګ دا پریکړه کړې ده او په مقابل کې هغه د وینو چې له پریکړې سرغړونه کېږي، ارګ ته څه پکار دي؟
په رضاکارانه توګه سره برطرفه شوی او یا تبدیلیږي دا اومني او خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي. کدا یې نه مني نو بیا باید دوی سره قانوني برخورد وشي. قانونی برخورد هغه دی چې سرنوالی لوی سرنوالی کولای شي چې عطا محمد نور د سوال لاندې ونیسي چې دی په کومو دلایلو اول د امر نه منی د جمهور رئیس.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صفایو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش جنګیالیو د پراخ حضور په اړه د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې ردوي. زمیر کابلوف ویلی په افغانستان کې شاوخوا لس زره داعش جنګیالي حضور لري. نور تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه او روسیا ټول په دې پوهیږي چې داعش ډله په افغانستان کې سخته ځپل سوي او اوس یې شمیر له زرګونو سلګونو ته راښکته سوی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زمیر کابلوف دا څرګندونه رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې شاوخوا لس زره داعش جنګیالي فعالیت لري.
د داعش جنګیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. کچېرې د اولې ورځې نه د داعش د ظهور نه تر اوسه پر حساب کې نو ممکن تعداد به همدغه شپږ وزره کسان و، خو د هغې جملې نه هغوی په زرګونو کسان ووژل شوه، ټپي شوه یا ونیول شوه. نو اوس یې سلګونو ته راښکته شوی دی. دا چې څه زمیر کابلوف ویلي دي دا د هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریا نیوستي خبري اژانس سره په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا لس زره داعش جنګیالي فعال دي. په سوریه او عراق کې مات شوي داعش جنګیالي افغانستان ته تښتېدلي او له تاجکستان او ترکمنستان سره په پوله ځای پر ځای سوي چې دې کار روسیه اندېښمنه کړې ده. ښاغلي کابلوف ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو مرکزونه د مرکزي آسیا او د روسیې د جنوبي سیمو لپاره ستر ګواښ دی، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره نه مني او وایي د سوریې او عراق په څیر داعش جنګیالیو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه نه ده مسیده او نه یې هم افغانان مني. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وای روسیا د خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګند کړي. د دغه کمیسیون غړي وګمې ساپي ازادي راډیو سره په خبرو کې د روسیې اندېښنو ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د داعش په لمنځه وړلو کې له یو بل سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
شریکه باندې د مخالفینو د لمنځه وړلو په هغه داعش ته هغه طالب دی او هغه د مخدره موادو لویه مافیا ده، کولای شي په مشترکه توګه باندې د افغانستان د حکومت سره په یو تفاهم یا سیاسي تفاهم باندې ډیپلوماتیکو اړیکو باندې کولای شي خپل اړیکې ټینګې.
زمیر کابلوف د هم ویلي چې له ناټو نه یې د هغو هلیکوپټرو په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې داعش جنګیالیو ته وسلې لېږدوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه هیچا د دغو ادعاو په اړه اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. ښاغلي وزیر زیاته کړه روسیا له فضا نه د عکس او ویډیو اخیستلو پرمختللې سپوږمکۍ لري او کولای سي د دغو ادعاو د ثابتولو په تړاو اسناد راټول او په دې توګه د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د سرغړونو په اړه خپل شکایت هغه هیواد او د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره شریک کړي. مشرانو جرګې نن ځینې امنیتي چارواکي وربللي و. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د اغزن سیم د غزولو موضوع مشرانو جرګه اړ کړه چې د هیواد د امنیتي ځواکونو مسؤلین استجواب کړي. د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک د یکشنبې په ورځ په دغه استجوابي غونډه کې وویل افغان حکومت د یاد ستونزې د هواري په هدف خپل رسمي اعتراض د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا سره شریک کړی دی. ښاغلي برمک وویل د ترهګرو د مخنیوي لپاره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول د ستونزې حل نه، بلکې د ده په خبره اساسي کار په پاکستان کې د ترهګرو د ځالو له منځه وړل دي.
ما د از طریق تمام میکانیزمای موجود وزارت دار
موږ د موجوده ټولو میکانیزمونو لکه د بهرنیو چارو وزارت سفارت او بل اخره په دوه اړخیزو ناستو کې چې د دواړو هیوادونو د امنیتی ځواکونو ترمنځ په تیرو لس پنځلس کلونو او بیلابیل وختونو کې ترسره شوي تل دغه موضوع مطرح کړي او د پاکستان له حکومت غوښتل شوي چې د اغزن سیم د غزولو او ودانیو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له څه مودې راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول پیل کړي او تر اوسه یې دغه سیم په لسګونو کیلومتره ساحه غزولې ده. د پاکستان دغه اقدام د افغان چارواکو او خلکو اندېښنې راپارولې او د پاکستان پر خلاف یې ناستې او غونډې جوړې کړې دي. سربیره پر دې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له لورې د توغندیو توغول بله موضوع ده چې د کورنیو چارو وزارت یې په اړه خبرې کوي. د کورنیو چارو وزیر وویل د روان کال د حمل له میاشتې راهیسې د هیواد پر شپږو سرحدي ولایتونو چې پنځلس ولسوالۍ او شپږ نوي سیمې پکې شاملې دي د پاکستان توغندي توغول شوي دي. ښاغلی برمک وایي په دې موده کې څلور سوه نهه پنځوس ځلې توغندي توغول شوي او په ځینو سرحدي سیمو اته زره او اته سوه درویشت توغندي لګېدلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي چې د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو انتقاد کاوه ویې ویل دغه ځواکونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سرغړونو مخه ونیسي. پاکستانی چارواکو مخکې تر دې ویلي چې دغه کار هغه هیواد ته د ترهګرو د مخنیوي په هدف کوي. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې ترهګر په دغې پولې دواړو هیوادونو ته اوړي او راوړي. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال د مشرانو جرګې په دغه استجوابیه غونډه کې وویل که څه هم د شته ستونزې د هوارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې شوي خو بیا هم دغه ستونزه باید د خبرو اترو له لارې هوار شي.
سطر سرحدات امو قوای لازم و تجهیزات لازم
د پولو د ساتلو لپاره دفاع وزارت چې د پراختیا په حال کې دغه امکانات نه لري دا ادامه لري او موږ هیله من یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مستقیم مذاکرات چې د افغانستان ولسمشر یې په اړه تصمیم لري وکړای شي دواړه هیوادونه دغه ستونزه په خبرو اترو حل کړي.
د مشرانو جرګې غړی ګلالی اکبری وایي پاکستان د امنیت د ټینګښت په پلمه غواړي چې د ډیورن پر کرښه دیوالونه ودروي حال دا چې دا کار د نړیوالو اصولو خلاف دی. میرمن اکبری وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې اړه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي چې پاکستان له خپلو دغو غیر قانوني کړنو لاس واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به له راتلونکې اونۍ پیل سي. د افغانستان د نفوسو د احوالو ثبت اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به له کابله پیلېږي. نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي د نفوسو او احوالو د ثبت قانون طرحه د ملي شورا د ګډې کمیټې تر تایید وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوي چې له مخې به یې راتلونکې اونۍ د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي.
له راتلونکې اونۍ څخه به د برېښنایي تذکرو ویش پیل سي. زه دلته لازم ګڼم چې له ملي شورا څخه له دې امله مننه وکړم چې د نفوسو او احوال د ثبت د قانون د طرحې په تصویب سره د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر پر وړاندې وروستی خنډ هم لرې کړ. اوس ولسمشر دا قانون توشیح کړ او نافذ ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوس او احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د تعدل شوي قانون پر بنسټ په تذکرو کې د قومیت او ملت مسله ځای پر ځای شوي او د تذکرو د توضیح پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نه ده موجوده. د دې ادارې وایند روح الله احمد زی وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به له کابله پیل او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د افغانستان لوی ولایتونو ته هم وغځېږي. د ده په خبره د یوې کورنۍ لپاره به د برېښنایي تذکرو ویش دوه هفتې ونیسي. ښاغلی احمد زی ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو ټاکنو پورې به د افغانستان یوه لویه برخه خلک د برېښنایي تذکرو خاوندان شي. د برېښنایي تذکرو په ویش کې د ځینو مواردو په سر له څو کلونو راهیسې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او ځینو سیاستوالو ترمنځ اختلافونه موجود و. خو له دې ټولو سره سره د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر فرمان تېره اونۍ د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د ګډې کمیټې لخوا ومنل شو چې پر بنسټ یې په برېښنایي تذکرو کې د قومیت او ملت لیکل هم شامل دي. له دې وړاندې له انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونو او د چارو یو شمېر کارپوهانو ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش له شفاف انتخاباتو او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازی د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې ناامني تر ټولو لوی خنډ ګڼي.
و
هغه سمه چې نام ندی هلته تذکری نسی بشل کېدای. په هر حال د اوږد مهاله پروسه ده او باید ژر پیل سي. دا چې د افغانستان هر وګړي ته به څه وخت دا تذکره ویشل کېږي دا یوه اوږده پروسه ده او وخت نیسي.
خو د نفوسو او احوالو د ثبت اداره وایي د دغه ستونزې د هوارې لپاره له امنیتي چارواکو سره خبرې روانې دي. دوی سپارښتنه کوي چې د ناامنو سیمو خلک کولی شي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره د ولسوالیو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به له راتلونکې اونۍ له کابله پیلېږي او بیا به نورو ولایتونو ته دا پروسه وغځول سي. په فراه ولایت کې ځینو فعالانو دغه ولایت ته د قطري عربانو پر ورتګ اندېښنه ښولې ده. دوی اندېښنه لري چې دغه عربان شي په فراه کې قیمتي مرغان ښکار کړي، خو ولایتي چارواکي برعکس وایي چې دغو کسانو هلته د ځینو مرغانو د نسل د زیاتولو هڅه کړې ده. احمد شاه فطرت راپور لري.
یوه شل کسیزه ډله قطري عربان تېر ورځ فراه ولایت ته راورسېدل. د دغو عربو راتلو فراه ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فراه ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فراه ولایت ته باید خلکو ته واضح شي.
مدني فعالینو دپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپلې لاسته راوړنې چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فراه د ولس دخوا څخه د فراه د مالي حکومت او د افغانستان د ولس دخوا د تایید وړ دی.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې د غربان فراه ولایت د ښکار لپاره نه دی راغلی، بلکې دلته ځینې رغنیزې پروژې افتتاح کوي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهري په خبرو کې وویل چې د غرب نه دا چې ښکار نه کوي، بلکې د ځینې نایاب الوتونکو د نسل د روزلو لپاره هم کار کوي.
فراه ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایابه کوم شی نسته چې دوی ښکار وکړي. د دې تر څنګ تېر کال کې هم دوی ځینې نایابه پرندگان لکه شاهین، باز او سیسی همداشان نور پرندگانې د نور هېوادونو څخه راوړي وو دلته او دا نه یې دلته آزاد کړه چې د دوی نسل زیاتره سي او دلته بهتر رشد کوي. یعنې د اقلیم د فراه دې پرندگانو ته ډېر مناسب وو چې دوی دلته راوړي وو آزاد کړه.
له بلې خوا د قطري عرب مشر شیخ علي ابن عبدالله رسنیو سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلي تر څو د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. د هغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډېرې رغنیزې پروژې عملي کوي. افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فراه ولایت دا درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایابو الوتونکو ښکار هم کوي. دغه عربانو تر اوسه په فراه ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د روسیې سیاسي اپوزیسیون په مسکاو او د روسیې په نورو ښارونو کې لاریونونه پلان کړي. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس یوه بله نړیواله مسأله څېړو. د شمالي کوریا رژیم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د جګړې اقدام ته ورته دی. امنیت شورا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي ازموینو په ځواب کې پر هغه هیواد د زیاتو بندیزونو پریکړه لیک تصویب کړ. نور جزئیات د فرشتې جلال زیب راپور کې.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک پر خپله خاوره تیری بللی او ویلي دي چې داسې جګړه ییز اقدام په دواړو کوریاګانو او ټوله سیمه کې سوله او ثبات ګډوډوي. د شمالي کوریا رژیم نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په جواب کې توند غبرګون څرګند کړی دی. د شمالي کوریا رژیم ګواښ کړی دی چې د دغه پریکړه لیک پلویان به تنبیه کړي. په هغه اعلامیه کې چې نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت لوري د هغه هیواد پر رسمي دولتي خبري اژانس خبره سوې، راغلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی اقدام د بشپړې اقتصادي محاصرې په توګه دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات له ویرې ډک غبرګون څرګند کړی او په کارونو کې جنون د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر رژیم د نویو بندیزونو پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا ټولو 15 غړو د پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړه. د امنیت شورا د بندیزونو د نوې پریکړه لیک د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازموینو په جواب کې تصویب شوی دی. شمالي کوریا په وروستیو کې داسې یو راکټ وازمویل چې له یوې لویې وچې په بله لویه وچه کې هدف ویشتلی سي او د اټومي سرګلولې د لېږدولو توان لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي پریکړه لیک کې شمالي کوریا ته د تیلو پر وارداتو بندیزونه زیات شوي دي. له شمالي کوریا د ځینې تولیدي موادو پر صادراتو هم زیات بندیزونه لګېدلي او د شمالي کوریا کارګرانو ته د 2019 میلادي کال تر پایه وخت ورکړ سوی چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. د شمالي کوریا رژیم نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له امریکا سره د مقابلې لپاره به د خپلو اټومي پروګرامونو قابلیتونه لا لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه ورځې مخکې وویل چې د شمالي کوریا پر رژیم د بندیزونو پریکړه لیک ته د امنیت شورا ټولو غړو په یوه خوله مثبتې رایې ورکړې او دا څرګندوي چې نړۍ سوله غواړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو دوام کوي. په را روان نیم ساعت کې چې د ازادي راډیو بل ماښامنی خبري مجله د سلطان محمد سره